مداریا، بلکه دیگر امراض ساری که توسط پشه ها و کنه ها به ما انتقال میشه از او جلوگیری کرده.
ما سیګر څلور بجې شوې زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، پرونه او ساتخ پرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لمړی په مخړې خبرونو ته. په کونړ کې د ورښتونو او سیلونو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. د دې ولایت پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست د زیانونو د ارزونې مدیر احسان الله احسان نن ازادي رادیو ته وویل:
نن سهار د تیزو اورښتونو او سیلابونو له امله د کونړ ولایت پاسمار ولسوالۍ په زنانه شهید لرو. سدآباد اړوند په دم کلي کې درې نفر سیلابونو وړي دي، شهیدان شوي دي. یوه زنانه او دوه ماشومان دي، او د اډوال د سیمې نه یو نفر د سیلاب په نامه باندې زمونږ یو اوسېدونکی دغې سیمې سیلاب وړی دی. تر اوسه پورې جسد نه دی موندل شوی.
د ښاغلي احسان په وینا دی بارانونو او سیلابونو سړکونه، سربندونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړ کړي دي. بل پلو د اسدآباد د مرکزی روغتون چارواکي وایي دوی ته تر اوسه د دریو کسانو جسدونه وروړل شوي دي. پاینه حل کې د پنچیر ولایت د شتل او انابه ولسوالیو اړوندو سیمو کې د سیلابونو له کبله د پنچیر لوی لار تړل شوې ده. د پنچیر د امنیت قومندانې ویان عبدالله فاروقی نن رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ټول هیوادوال د پنچیر ولایت ته خپل سفرونه تر دوهمې خبرتیا پورې وځنډوي. فاروقی زیاتوي چې کاري ټیمونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې لار پرانیزي. په وروستیو څو میاشتو کې سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته پر ځاني تاوانونو سربیره مالی زیانونه اړولي. سړکونه، ښوونځي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دفاع وزارت له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو له رئیس ملا عبدالحق وسیق او یو شمیر نورو لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره کتلي دي. ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا امنیتی غونډه پرون په کندهار کې وشوه او مسؤلینو پکې د خپلو کارونو په اړه توضیحات ورکړل. د طالبانو لوی مشر په کندهار کې اوسیږي او عموما په عام محضر کې نه څرګندېږي، خو د طالبانو له مشرانو او چارواکو سره وخت نا وخت ګوري او لارښوونې ورته کوي. د نجونو او ښځو پر تعلیم د محدودیتونو په ګډون د طالبانو د حکومت تقریبا ټولې پریکړې د دوی لوی مشر له کندهاره کوي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز چودنې مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي په برید کې درې پوځیان وژل شوي او د پوځیانو په ګډون تر 500 ډیر کسان ټپیان دي. د چارواکو په وینا چودنه نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې وسلوالو په چودیدونکو توکو بار موټر د دې پوځي مرکز مخې ته والوزوه او وروسته دننه ورننوتل. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي چې له چاودنې وروسته د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ پیل شوې نښته اوس پای ته رسیدلې ده. بلخوا د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي برید یې ناکامه کړی او درې وسلوالي وژلې دي. د چاودنې پړه د ګل بهادر سره تړلې جیش فرسان محمد ډلې منلې ده. دا لومړی ځل دی چې دا ډله د یو برید پړه مني. او په ایران کې د آذربایجان سفارت بیرته خپلې چارې پیل کړې دي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د دوی سفیر او د سفارت کارکونکي بیرته تهران ته ستانه شوي دي. د دې وزارت په وینا د دوی ډیپلوماتیک ماموریت بل نه وي ودانې څخه چې د ساتنې مسؤلیت د ایران په غاړه دی کار پیل کړي. باکو د 2023 کال د جنوري په پای کې تر وسلوال برید وروسته سفارت وتاړه او ټول کارکونکي له ایرانه وایستل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې سیلابونو انساني تلفات اړولي او زیانونه یې پیښ کړي. له یو کارپوه سره پر دې خبرې کوو چې اقلیمي بدلونونه په دې سیلابونو کې څومره رول لري.
اقلیمي بدلون شته دی، مخکینی کلونو کې داسې هغه موجود نه و. واقع چې دوبی په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي،
په بنو کې د ورستۍ خونړۍ وسلوالې حملې په اړه جزئیات درکو. نور موضوعات هم لرو. د کونړ خلک شکایت کوي چې ل پریمانه اوبو سره سره برېښنا نه لري.
ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشي دي، او هغه سي رسیدګي د سخت اقتصادي غربت له وجې څنګه شي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق یا د سولري سیستم ورته جوړ کړي، ډېر خلکو دغه وس نه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په تیرو دوه ورځو کې له 1000 ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې به په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه بحث وکړو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې نن سیلابونو 15 کسان مړه کړل او غنو خلکو ته مالی زیانونه واړول. د کونړ سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د دې ولایت په مرکز اسدآباد او همداراز په مروري، شیګل او اسمار ولسوالیو کې شدید اورښتونه او سیلابونه راوتلي دي. د پنجشیر په یو شمېر ولسوالیو کې هم نن سهار اورښتونه او سیلابونه د خلکو کرنیزې ځمکې، کښتونه، لوی لارې او پلونه ویجاړ کړل. د موضوع نور تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
چارواکي وایي نن سهار په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې شدید اورښتونو او سیلابونو 15 کسان مړه کړي او غنو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. په کونړ ولایت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین وایي نن دوشنبه د دې ولایت په مروري، شیګال او اسمار ولسوالیو ترڅنګ په مرکز اسدآباد کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او پکې 15 کسان مړه شوي دي. د دې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیا مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
تونو سیلابونو لامل د کونړ ولایت پسمار ولسوالۍ په زنانه شهیده لرو. اسدآباد اړوند پدم کلی کې درې نفر سیلابونو وړي دي، شهیدان شوي دي، یوه زنانه او دوه ماشومان دي، او د اړوال د سیمې نه یو نفر د سیلاب په نامه باندې زمونږ یو اوسیدونکی دغې سیمې سیلاب وړی دی، تر اوسه پورې جسد نه دی موندل شوی.
د وایي سیلابونو دغه راز په دې ولایت کې د 80 کیلومترو په اندازه عمومي او فرعي سرکونه، سربندونه او د خلکو سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړي دي. په همدې حال کې د پنجشیر ولایتي چارواکي د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی چې له امله یې خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته د شدید اورښتونو او سیلابونو دراوتلو ویډیوګانې راستولې چې په کې ښکاري سیلابونه د خلکو پر کرنیزو ځمکو، سړکونو او پلونو بهیږي. د پنجشیر د ناوې ولسوالۍ د ابدرې سیمې یو اوسیدونکي احمد طارق نظري ازادي رادیو ته وویل
سهار وختي له شدید باران وروسته سخت سیلابونه راغلل چې ټول کانالونه، کرنیزې ځمکې، پلونه او پلچکونه یې ویجاړ او د خلکو د تګ راتګ ټولې لارې او هغه عمومي سړک چې پنجشیر له مرکز کابل سره نښلوي هغه هم د خلکو پر مخ بند کړ. خلک د اوبو هغه غاړې پاتې دي.
د پنجشیر ولایت د پریان ولسوالۍ اوسیدونکی نصر مین الله عباسي چې د مهال په شتل ولسوالۍ کې دی ازادي راډیو ته وویل په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی وایند سیف الدین لټون ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي، خو وایي لارې بیرته د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوي دي. نوموړي د زیانمنو شویو کورونو او کرنیزو ځمکو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د جولای په 14 او 14 د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی و. تیر ورځ د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې هم سختو اورښتونو او سیلابونو سیمه ییزو وګړو ته مالی زیانونه اړولي و. په ورته وخت کې پرون د جولای په 14 د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د نړۍ شپږم ډیر زیانمنونکی هیواد دی. د ادارې ویلي چې د روان لمریز کال لپسرلي راهیسې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سیلابونو ځینې کلي په بشپړ توګه له منځه وړي چې ګڼې معیشتي ستونزې رامنځته کړي دي. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې دوی له سیلاب ځپلو او نورو برخو کې له افغانانو سره د بیړنیو بشري مرستو لپاره د روان کال له جولای تر ډسمبر پورې 610 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو واوریدل چې په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې سیلابونو انساني او مالی تلفات اړولی دي. دا مو هم واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی پرون وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د نړۍ شپږم زیانګلی هیواد دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بیلګه ده. په دې اړه مې د اقلیم او اوبو د چارو د شنونکي وحیدالله صادقي نظر وپوښت. ښاغلي صادقي د مرکې په پیل کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د وروستیو سیلابونو علت دقیقا اقلیمي بدلون دی.
اقلیمي بدلون بالکل په وروستیو سیلابونو کې ډېر رول لري، ځکه په دې وخت کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه د ورښتونه وشي او د دې عمله سیلابونه رامنځته شي او سطحي اوبو سطح په درو کې او کورونو کې لوړه شي. نو دا دې ښکارندوی دی چې اقلیمي بدلون شته دی او مخکینیو کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و واقع چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او په عامي شکل باندې رامنځته شي او باعث د سیلابونه شي.
دا اقلیمی بدلونونه صدقه صاحب دورانی شکل لري، یعنی په هرو لسو شلو دیرشو څلوېښتو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي او کام دغه یو ځل دی به له کومې قاعدې یا اصل یا اصولونه؟
ګوره، کله چې موږ اقلیمی بدلون وایو هغه په دې معنا ده چې د دې پیشګویي نه شي کېدلی، یعنی مخکې د دې پیشینه موجوده نه ده. اما موږ نورمال شکل باندې هم په سلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او 50 کلو کې او 25 کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي، اما که هغه تکراري تر حد زیات شي بیا ښکارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکې هغه کوم نورمال شکل دی ورښت چې دی هغه نه دی.
که د اقلیمي بدلون له اغیزو تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپل په افغانستان کې دا څوم ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسانی وژلې دي تر اوسه پورې او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه دا ټولې ویجاړ کړې دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمي بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ دا دی چې هغه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې سافټ او په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراستراکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. او په زمین کې نړیوال سازمانونه شته دي چې دې بحث کې دوی پروژې پلي کوي، او هغو ممالک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی زیانمن کیږي هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغه دې ناخوالو سره همغږي وکړي.
کولای شي په لنډ محل او په اوږد محل کې ځینې پروژې چې حکومت یا لخپل خوا او یا د نړیوالو په مرسته پلي کولای شي په افغانستان کې نمونه یې واخلي؟
موږ کولای شو په مختلفو بخشو کې یاد کړو. یو کولای شو موږ د محیط‌زیستی بخش کې چې هغه ته د واټرشید منیجمنت ته په هغو بخش باندې کار وکړو تر څو بدون د دونو چې موږ کانکریټلی یا هارد سټرکچر ایجاد کړو په شکل د طبیعي دغو سره موږ مبارزه وکړو. او په زمن کې بیا نور لوی پروژې دي چې موږ هغو ته ګرې انفراسټرکچر ورته وایو چې هغه کې بیا استنادي دیوالونه راځي، سربندونه راځي او په همدې شکل چکډمونه راځي. نو نظر منطقې ته بیا کولای شي ته په مختلف ډول هغه کوم شیان چې ضرور دي هغه ته په پام کې ونیسي.
د اقلیم او اوبو د چارو متخصص وحید الله صادقی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په خبرونو کې مو واوریدل چې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز چاودنه وشوه چې مرګژوبلې هم اړولې ده. د دې چاودنې په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شبه د ازادۍ رادیو د مشال څانګې خبریال او کتونکی ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې را سره دی. خټک صاحب، حمله خو موږ په خبر کې خبر شولو چې پای ته رسیدلې ده، څه پېښ شول او اوس له حملې وروسته څه معلومات شوي دي؟
ډېره مننه تکل صاحب. او دا نن سحر وختي د ځایي وخت مطابق د سحر د مانځه په وخت کې دغه حمله شوې ده. د موټر یعنی د بارود یو موټر چې دی دا د بنو چاوڼۍ چې دا د هغې مخې ته چاودل شوی دی. او د دغه چاودنې سره دا ډیره زوروره چاودنه او شاوخوا کورونو تم پکې نقصان رسیدلې دي. د دغه چاودنې سره بیا څه کسان چې دي هغه د وسلوال کسان هغه په دا چاوڼۍ باندې ورننوتی دي او هغه سره سم د مخه ډزې شروع شوې دي. چونکې دا د چاوڼۍ د فوزي چاوڼۍ د نده ته بیا خلک ډیر نشي ورتلې دننه، نو دا علاقه خو د خلکو د پاره بند د حکم معلومات چې مونږ ترغلي دي د استخباراتو د لارې په هغه کې بیا ډزې تر ډیره وخت پورې شروع وي، یعنی د یو ساعت نه هم زیاتې دا ډزې شروع وي. او د هغې په نتیجه کې د پاکستان د پوز په ویل کېږي چې درې فوزیان چې دي دا مړه شوي دي او تر 500 پورې چې دي دا زخمیان دي. سپږې کم زخمیان دي، سپږې زیات زخمیان دي، خو دغه پکې زخمیان دي. اوس دا حمله چې ده دا واقعا ختمه شوې ده.
خټک صاحب، د دې برید پړه یوې ډلې چې ډېر عجیب نوم دی، جیش فرسان محمد، دا ډېره نامعلومه ډله ده. ولدي مخکې هم ځینې نورې حملې وې چې په غو کې هم همداسې نامعلومو ډلو مسؤلیت منلی و. دا هماغه ټي ټي پي دی او که رښتیا نه وي ډلې دي؟
دا دغه نوم چې دی جیش فرسان محمد، که څه هم دې ډېرې حملې یعنی ذمہواري نه ده منلې د ډېرو حملو، خو دا نوم زوړ دی او د دې ډلې تعلق د حافظ ګلبادر سره دی چې هغه د شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو مشر دی او نن سبا د شمالي وزیرستان نه د بلې غاړې ته د پولې اوړېدلې دی. او بل دا چې دا عام طور باندې دغه کېته چې د جیش فرسان محمد د دې یو بل بریګیډ دی ته وایي الحمزه بریګیډ، او دغه چې دی دا د ګلبادر لخوا د ځانمرګي بریدونو لپاره د استعمالیږي دغه ډله. قسم مونږ ګورو د ګلبادر ډلې دا عملیات که مونږ ګورو نو دی د ډیرو حملو ذمہواری قبلی او د ډیرو حملو نه قبلی، نو دا ډله ځکه مونږ ته نوی وایو چې دا اول ځل دی چې د دې د دومره لوی حملې ذمہواری چې دا هغه پخکاره باندې قبول کړه.
مننه. او کلان را ته وایست خټک صاحب چې د پاکستان پوځ د عزم استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو اعلان هم کړی، د عملیات پیل شوي نه دي پیل شوي، د دې حملې سره څومره ارتباط لري؟
ډیره مبهمه خبره ده. د عزم استحکام په جون په میاشت کې د پاکستان کابینې د دې ذکر وکړو، بیا اعلانونه هم راغلل چې عزم استحکام عملیات پیلېږي، بیا د هغې په ضد باندې د پاکستان په مختلفو ښارونو خاص کر په قبیلي سیمو کې احتجاجونه وشول چې دا عملیات مونږ نه منو، ځکه چې سابقه وګورو د عملیاتونو خلک ډیر زیات ځپل شوي دي په داسې عملیاتو کې. اوس تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې دا عملیات پیلېږي، دا به په کم شکل کې پیلېږي، دا به ټینکونه او توپې او جیازونه به وي کنه، که هغه سی وي خو هغه نه دي پیل شوي تر اوسه پورې داسې عملیات. هغه حالت دي کوم چې مخکې و، بیا که ځای په ځای د چاپو لګولو خبره راځي نو چاپې خو د مخکې نه هم روانې وي په ښارونو کې، په قبایلو کې، په کلو کې، هغې کې به چاپې د مخکې نه لګېدي. نو تر اوسه پورې دا ډیره مبهمه خبره ده، واضح نه ده چې دا عملیات شروع شوي دي نه دي، کله به شروع کیږي.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې کتونکی ایډیټر داود خټکو چې د بنو د حملې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د جمهوری پالې پر احتمالي نوماند ډونالد ترامپ برید په څلورو وروستیو لسیزو کې هغه بې ساری برید و چې ټوله امریکا یې ولړزوله. دا برید چې ویل کېږي د یو شل کلن ځوان لخوا شوی، د شنونکو په باور کولی شي چې د دې هیواد انتخابات اغیزمن کړي. د دې برید په اړه د نورو جزئیاتو لپاره فریده سیال زما همکار را سره ده او جزئیات تاسو ته اوروي.
مننه تکل صاحب. د جمهوری غوښتونکو د احتمالي نوماند ډونلډ ترامپ د وژنې هڅه د جولای په 14مه د دې ګوند په یوه غونډه کې د پنسلوانیا په بټلر ښار کې تور زیمخ کې لدی وشو چې تمه وه. د ویسکانسن په ملواکي کې د جمهوری غوښتونکو ملي کنوانسیون ترامپ د امریکا د نومبر میاشتې روانو ټاکنو ته رسمن نوماند کړي. شنونکي پر ښاغلي ترامپ د دې برید د پایلو په اړه بېلابېل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده شاید دا پیښه د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر پایلو اغیز کولی شي. که چیرته د ټولنیزو رسنیو خبرګونونو ته وکتل شي، دې برید د ترامپ لپاره سیاسي ګټه درلودله. د مثال په توګه د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر مالک ایلن ماسک له دې برید وروسته ځان د ترامپ پلوي اعلان کړ. نظر پوښتنې ښیي چې د دې دواړو حزبونو ترمنځ ډېر توپیر نشته او هر ډول بدلونونه کولی شي اغیز ولري، خو د شنونکو په باور د دې برید اغیز به پر ټاکنو ډېر نه وي. په کورلند کې د نیویارک پوهنتون د سیاسي علومو استاد رابر اټسپیتزر وایي ښاغلی ترامپ ښایي په لنډو مهاله توګه له دې بریده ګټه واخلي، خو د حالت به ډېر دوام ونه کړي. د تاریخ استاد او پروفیسور مت دالک وایي داسې کوم تاریخي شواهد نشته چې وښیي چې دا ډول بریدونه پر یو نومان په ټاکنو کې د هغه د بریا سبب ګرځېدلی وي. د هغه په خبره په 1912 کال کې تیودرو روزولټ په ټاکنیز کمپاین کې ټپي شو، خو بیا هم هغه په ټاکنو کې بریالی نه شو. هغه وړاندې وایي چې په 1905 کال کې د وخت پر ولسمشر هری ترومن برید وشو، خو هغه ونتوانېده چې په همدې کال کې د خپل حزب د ماتې مخه ونیسي. له دې سربېره د هغه په خبره چې په 1915 کال کې پر ولسمشر چارت فورد دوه بریدونه وشول، خو بیا هم یو کال وروسته هغه په ټاکنو کې بریالی نه شو. هغه مسله چې شنونکي له دې برید وروسته ورته زیاته پاملرنه کوي د ټاکنیزو کمپاینونو پر امنیت د برید اغېز دی. د پانتون استاد دارلیک اندېښنه لري چې د ترامپ پر ترامپ برید به د نامنۍ پای نه وي او دا به سمه نه وي چې وایو دا ډول برید په ناڅاپي ډول د تاوتریخوالي څپې لا پسې زیاتې کړي، خو هغه په دې باور دی چې دا برید ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې امریکا نور هم خطرناکه کړي. د دې پروفیسور په خبره ټولنپوښتنې ښیي چې ښي اړخي او چپ اړخي اقلیتونه په دې باور دي چې دا ډول سیاسي تاوتریخوالی د توجیه تر څنګ د اندېښنې وړ دی. د دې پروفیسور په خبره له فرصت څخه باید د ګوندي واټنونو د نږدې کولو لپاره کار واخیستل شي، کنه دا ډول تاوتریخوالی ډکر الفاظ کارول د دې سبب کیږي چې دواړه خواوې مسله کېدو ته وهڅول شي او امریکا د تیاری راتلونکي انځور وړاندې کوي.
ډیره زیاته مننه فریده سیالو چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو پر پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د برید د اغیزو په اړه راپور وړاندې کوو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په تیرو دوه ورځو کې له 1000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دوه بیلا بیلو اعلامیو په خبرولو سره ویلي چې دا کډوال په خپل خوخه او ځینې په زور د نیمروز، هرات، کندهار او ننګرهار له بندرونو څخه هیواد ته راستنه شوي دي. د ابدي سپوږمۍ په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ په تیزی دو سره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په تیرو دو ورځو کې 1,146 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د وزارت د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې په دو بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې یاد افغان کډوال په خپله خوښه او په زوره له ایران څخه د نیمروز د ورېښمو پله او د هرات د اسلام قلعه له لارې او دغه راز له پاکستانه د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو افغانستان ته راستانه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې دغه کډوال د دوی د پیژندنې له تایید وروسته د مرستې ترلاسه کولو لپاره د کډوالو د نړیوال سازمان IOM، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR او د خوړو نړیوال پروګرام WFP سازمانونو ته معرفي شوي دي. له دې سره کوم کډوال چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي ادعا لري چې له یادو هیوادونو د ایستل کېدو پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی او لستنېدو وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. سید احمد چې تازه له ایران راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
خودم هم چند روز پیش دیپورت شدم.
خپل څو ورځې مخکې له ایران واستول شوم. څوک چې اسناد لري 100,000,000 ورکړي مشکل نه وي، کنه نو ریپورت کیږي. په ټوله لاره کې څوک چې پیسې نه لري وهل او ټکول کیږي. که ورځ وي تر مشهده 1,500,000 او که شپه وي 1,000,000 تومنه د لارې کرایه اخلي او له مشهده 100,000 تومنه اخلي. په ټوله لاره کې موټر چلوونکي په زوره د هوټلونو مخکې درول کیږي چې ډوډۍ وخوري. یوه ټوټه غوښه خامې وریژې وي، د غلامانو په شان چلند کوي.
سید احمد دغشان ادعا کوي چې افغانستان ته لستنېدو وروسته ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو بل افغان کډوال چې تازه له پاکستان ستون شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
ډیپورت شروع کړی و کنه، ولې چې لږ ظلم یې شروع کړی، ولته پولیسانو به کسان نیول او جیلون کې واچول او بس موږ هم دغه شان روان شو. یو تاریخ را کړی بس هغې تاریخ ته موږ کډه بانده کړه او بس روان شو. او زمونږ 2,000 کاله بلته پاکستان کېږي، نو هلته زما پیدایش د پاکستان دی او بس دلته یو افغانستان کې بس.
دغه افغان کډوال هم وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستل کېدو د لړۍ په چټکېدو سره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې له هېواده د هر بهرني او بې اسناده وګړو ایستل یې د کار له لومړیتوبونو څخه دي.
او وروستی راپور د کونړ د مرکز اسدآباد او شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي لا هم د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې. د دوی په وینا کونړ دوه برېښنا کوټونه او پریمانه اوبه لري، خو بیا هم د دوی د بې برقۍ ستونزه تر اوسه پر ځای پاتې ده.
د کونړ مرکز اسدآباد دم کلي کیرالی او شاوخوا نورو کلي اوسیدونکي شکایت کوي چې په پریمانه اوبو او دوه برېښنا کوټونو کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي. د دم کلي اوسیدونکي سید رسول ازادي راډیو ته وویل د ګرمۍ زیاتوالی او د برېښنا نشتوالی ترې آرام تختولی دی.
په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشي دي او هغه سي رسیدګي د سخت اقتصادي غربت له وجې څنګه شي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټري برق سہولت برابر کړي یا سولري سیستم ورته جوړ کړي، ډېری خلکو دغه وس نه کیږي. نو دغه ایالتونه دي چې زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي، په نورو امراض اخته کیږي.
د کرهالې اوسیدونکو صفت الله وایي د ګرمې هوا، ماشو او مچانو لامل د د په ګډون په هر کور کې غټان او ماشومان په بیلابیلو ناروغۍ او اخته دي.
ګرمۍ ډېره زیاته شوې ده، د ګرمۍ د زیاتوالي له امله هوا ککړه شوې ده، هېوادوال په مختلف امراض وخته شوي لکه تبه، مورکا، ملاریا. زه خپله هم سهار تلی وم، معاینات مې وکړ، زه خپله مورکا وم د وینې واغستله. ګرمۍ ډېره زیاته ده.
د اسدآباد مرکزی روغتون ډاکټران هم مني چې په ولایت کې د ګرمۍ زیاتوالي سره د ملاریا په ګډون د موسمي ناروغۍ او کچا یو څه لوړه شوې ده. د یاد روغتون مشر ډاکټر مولاداد ازادي راډیو ته وویل:
مقایسوي ډول باندې د تیر کال د دې میاشتې سره معمولي شانې توپیر موجود دی، داسې ډېر نه دی. نو وګورو چې وزارت اعلان کړی دی چې ملاریا واقعات زیات شوي دي.
ځایي اوسیدونکي د طالبانو له چارواکو غواړي چې څومره زر کېدی شي د مناګي برېښنا کوټ چې له 100,000,000 زیات ډالر پرې لګېدلي او اوس وران ویجاړ پروت دی، د ترمیم چارې پیل او خلکو ته د برېښنا اسانتیاوي چمتو کړي. په کونړ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین د برېښنا کموالي ستونزه تاییدوي او وایي د ودانیز شرکت لخوا د مناګي برېښنا کوټ، کانال او فابریکې کارونه په معیاري ډول نه ترسره شوي، چې کانال له غره د تیګو راښویدو سره تخریب شوی او ماشینونه یې له شګو ډک شوي دي. د یاد ریاست اداري او مالی مسؤول حاجي شفیق الله شینواري ازادي راډیو ته وویل: څه موده وړاندې د برېښنا شرکت عمومي ریاست څخه د بهرنیو او افغاني انجینرانو یوه ډله راغلې وه، د ماشینونو پرزې وکتلې خو د ستونزې په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. نوموړی زیاتوي چې له همدې امله د فابریکې رغول ځنډېدلې او په ویاله به کار پیل شي.
د فابریکې په داخل کې کار تر سره نه شو شوی. البته واغه د غریب کېږي چې راغلی وي هغه لرې کړی او کانال خراب کړی دی. په کانال باندې انشاءالله شروع کوو.
شفیق الله شینواری وای دوی د خلکو د شته ستونزو هواری د پاره د اسدآباد برېښنا کوټ ترمیم کړي او اوس شپږ سوه دېرش کیلو واټه برېښنا تولیدوي. حکومتي دفترونو ښار او کورونو ته یې په نوبتي ډول ورکوي خو په خبره یې بسنه نه کوي. د کونړ مرکز اسدآباد او شاوخوا کلیو اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا له نشتوالي او د ګرمۍ له زیاتوالي شکایت کوي چې د ختیځ ننګرهار او لغمان ولایتونو اوسیدونکي هم له یادې ستونزې سره لاس او ګریوان دي.
د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمای کې پنځه ویشت دقیقې بحث لرو چې بیا به هم زه احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. او په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو د اندېښنو په اړه له کارپوهانو سره بحثونه پکې لرو. خدا شپه پام وکړئ خبرونو ته. په کونړ کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله پنځه کسان مړه شوي دي. د دې ولایت پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست د زیانونو او ارزونې مدیر احسان الله احسان نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د ښاغلي احسان په وینا د بارانونو او سیلابونو سړکونه، سربندونه او کرنیزې ځمکې هم تخریب کړي دي. د بلې خوا د اسدآباد د مرکزي روغتون مسؤلان وایي چې دوی ته تر اوسه د دریو کسانو جسدونه وروړل شوي دي. د پنجشیر ولایت د شتل او اونابې ولسوالیو اړوندو سیمو کې د سیلابونو له کبله د پنجشیر لویه لاره تړل شوې ده. د پنجشیر د امنیت قمندانۍ ویان نن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې هیوادوال د پنجشیر ولایت خپل سفرونه تر دوهمې خبرتیا پورې وځنډوي. فاروقي زیاته کړې چې کاري ټیمونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې لاره پرانیزي. د طالبانو د حکومت ویان وایي د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو له رئیس ملا عبدالحق وسیق او یو شمیر نورو جګپړو امنیتي چارواکو سره کتلي دي. ذبیح الله مجاهد نن پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا امنیتي ناسته پرون په کندهار کې وشوه او مسؤلینو پکې د خپلو کارونو په اړه لوی مشر ته توضیحات ورکړل. د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته د نوم نه ښودلو په شرط په برید کې د دریو پوځیانو د وژل کېدو او د سرتیرو په ګډون تر پنځوسو پورې د کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د چارواکو په وینا چاودنه نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې وسلوالو په چاودیدونکو توکو بار موټر د دې پوځي مرکز مخې ته والوزاو او وروسته دننه ورغلل او نښته پیل شوه. ویل کېږي چې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. او په ایران کې د آذربایجان سفارت بیرته خپلې چارې پیل کړي دي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د دوی سفیر او د سفارت کارکوونکي بیرته تهران ته ستانه شوي. د دې وزارت په وینا د دوی ډیپلوماتیک ماموریت به له نوې ودانۍ څخه چې د ساتنې مسؤلیت د ایران په غاړه دی کار پیل کړي. باکو د 2023 کال د جنوري په پای کې تر وسلوال برید وروسته په تهران کې خپل سفارت تړلی و.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پنځه ویشت دقیقې بحث ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارنې کمیټې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو ځاله بللې ده. د کمیټې په یو تفصیلي راپور کې ویلي دي چې القاعده شبکه د پاکستاني طالبانو تحریک داعش او نورې توندلارې ډلې په افغانستان کې فعالې دي. القاعده چې په تیره یوه لسیزه کې او د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته ډېره فعاله نه وه، اوس تورنه شوې ده چې په افغانستان کې د پوځي روزنې یا ترینینګ د کمپونو جوړول پیل کړي دي. ایمن الزواهری چې د بن لادن تر وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې مشر شو، د 2022 کال د جولای په یو دیرشمه په کابل کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. طالبانو په افغانستان کې د الزواهری پر استوګنې بخبری خودلې و. په داسې حال کې چې واشنگټن ویلي هغه د کابل په زړه کې اوسېده. په عین حال کې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډیره تر ټولو لویه تروریستي ډله د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي ده. پاکستان په پرله پسې ډول پر طالبانو له دې کبله انتقاد کړی دی. اسلام آباد ادعا کوي چې د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې فعال حضور لري او له هغه ځایه په پاکستان کې تروریستي حملې تنظیموي او عملي کوي. خو پر افغانستان واکمن طالبان په افغانستان کې د ټي ټي پي د وسلوالو د حضور ادعاوې ردوي او وایي هیڅ چاته د افغانستان له قلمرو څخه د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو له اړخه ګواښونه څومره جدي دي. د خبرونې میلمانه دي د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی. خبرې له ښاغلي اتمر سره پیلوو. اتمر صاحب، تاسو په سریزه کې واورېدل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه ادعاوې شوې دي او ملګرو ملتونو له دې کبله اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې له کومه ځایه سرچینه اخلي؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته، ستاسو درون میلمه ته او همدغسې اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دغه خبرې په دغه درې کلونو کې همدغسې متواتر راځي چې ګویا ترهګرې ډلې په افغانستان کې دي، سره د دې نه چې ځینې شواهد هم دا ښکاره کوي چې دننه د طالبانو د حکومت له خوا نه هم دوی سره هغه تسهیلات مساعدي. په طور د مثال همدا اوس په غزني کې داسې ویل کېږي، ما یې عکسونه لا هم ولیدل چې ځینې باراکونه او ځینې تاسیسات جوړیږي، او داسې ویل کېږي چې دغه د ټي ټي پي د فامیلونو دپاره جوړیږي. په دغه برخه کې تر اوسه طالبان حکومت داسې کوم وضاحت نه دی ورکړی. د بل خوا نه څو ورځې مخکې سیف العدل د القاعدې د شبکې مشر اعلان وکړ او د مسلمانانو نه یې وغوښتل چې دوی افغانستان ته لاړ شي، افغانستان کې به دوی خوندي پاتې شي او هلته اسلامي عمارت دغسې یو نظام راوستی چې ټول هغه کسان چې دغسې فکر لري هلته خوندي پاتې کېدی شي.
فکر کوئ چې دا له طالبانو سره په همغږۍ یا طالبان په همغږۍ کې دا بلنه ورکړل شوې ده، او که طالبان له دې بې خبره دي؟
طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې څرګندونې نه دي کړي چې باید دوی په مستقیمه توګه دغه مسؤلیت د ځان نه لرې کړی وای، مطبوعاتي کانفرانس به یې ورکړی وای یا اعلامیې به یې صادرولی چې افغانستان د ترهګرو ځای نه دی، دلته کار څوک راځي همدغسې دی راشي، لیکن د ټریننګ دپاره او د نورو هیوادونو د تهدید دپاره دلته ځای نشته. متاسفانه دغه سیف العدل د القاعدی اوسنی مشر دغه خبرې څو ورځې په مطبوعاتو کې وکړې څو ورځې مخکې، او دا په رسنیو کې ډېر لوی انعکاس پیدا کړ. نو د بل خوا نه د ملګرو ملتو ځینې راپورونه داسې وایي چې د القاعدې کمپونه بیا جوړ شوي دي، مثلا په کونړ کې، په لغمان کې، همدغسې په هلمند کې، په زابل کې، او کېدای شي په تخار کې، دغه ځایونه دوی په نښه کړي.
او دا راپورونه څومره کره دي؟ یعنی مطلب مې دا دی چې دا هم ناممکنه نه ده چې د طالبانو د حکومت مخالف ځواکونه چې طالبان تروریستان بولي دوی به ملګرو ملتونو ته غلط راپور ورکوي. زما سوال دا دی چې دا د ملګرو ملتونو خپلې سرچینې دي د راپور ورکولو، او که په سیمه ییزو سرچینو دوی باور کوي؟
زه ګمان نه کوم که ملګر ملتونه تر څو چې خپل راپور نه لري د نور پر راپور باندې دغه سي مسولانه دلیز دیني نيسي یعنی زما د افداد چې د راپورونه د څو منبعونه دوی اخلي د خپل منابعونه او د نور منابعونه نور د ملګرو ملاتو هغه د امنیت د شورا د غړي هیوادونو سره دا شریکي کې بیا په ګډه دوی یو دریز نیسي او یو اعلامیه ورکوي. نو داسې نه دی چې ګویا د طالبانو د مخالفینو دخوا نه دغه راپورونه هغوی ته ورکړل شوي، هغوی باید په دغه باندې باور کړي، دا زه ګمان نه کوم که دغه سي. نو په هر صورت دغه اندېښنه ده، مثلا په تېرو څو ورځو کې کله چې قرغزستان کې دغه ناسته ترسره شوه، قرغزستان هم عین دغه تشویش وښوده چې په افغانستان کې مخصوصا په شمالي ولایتو کې ترهګرې ډلې شتون لري، هغه ډلې دي چې د منځني آسیا هېوادونو ته دوی تهدید پېښولی شي. نو اوس د دغه خبرو د رد دپاره باید طالبان، زه فکر کوم دا د دوی مسؤلیت نه لري کوي چې دوی صرف همدا اکتفا کوي چې وایي دلته ترهګرې ډلې نشته. ترهګرې ډلې ځکه شته دي چې دغه دوی عملیاتونه ترسره کوي. خپله طالبان کله چې عملیات کوي وایي منګه د داعش لس کسانه وژل په فلاني ځای کې، منګه د دوی شبکه ویجاړه کړه، دومره کسانه ونیوه. دا خپله ښیي چې دلته دغه ډلې شته دي. او بیا کله چې د هېوادونو د تشویش او اندېښنې مسلې طالبان د باید دلته اعلامیې ورکړي، کانفرانسونه دې ورکړي، شواهد دې وړاندې کړي، د هغوی نه د شواهدو غواړي. مثلا اوس قرغزستان چې دا خبره کوي چې دلته شته، دوی دې باید مستقیما هغوی سره تماس ونیسي، د هغوی نه دې وغواړي چې تاسو چې دغه ادا کوئ په کوم بنسټ باندې، دغه کسان چیرته دي. نو که داسې دوی ځان غلی نیسي، د القاعده د مشر په خبرو کې هم دوی دریز نه نیسي، د هېوادونو په مثلا په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، بیا خود په خود دغه ملامتیا دوی ته متوجه کیږي.
بله، قدرمنو اوریدونکو، د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی له موږ سره په خپرونه کې میلمه و، خو له بده مرغه له موږ سره وصل نه شو. ښاغلی اتمر را سره دی، او د امنیتی چارو یو بل شنونکی اختر محمد راسخ د بس لپاره اوس په خبرونه کې را سره دی. راسخ صاحب ته خراغلاست وایم، مګر غواړم له اتمر صاحب نه یو وروستۍ پوښتنه هم په دې برخه کې وکوم چې اتمر صاحب فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو دریز دغه پر وړاندې، خو معلوم دی له داعش سره جنگ کوي، د القاعده په باب وایي چې دا په افغانستان کې نشته، د نورې وسلوالې ډلې چې قرغزستان دا کوي، یا مثلا د چین اویغور ډلې دي، یا ټي ټي پی دی، دا د دې سره د طالبانو اړیکې ستاسو له نظره څه ډول دي؟
تکل صاحب، زه داسې فکر کوم چې ټولې اسلام پالې ترهګرې ډلې چې دي، ګوري منګه دا وایو چې اسلامي ترهګرې ډلې، یعنی زمونږ هدف اسلامي هېوادونه اسلامي ډلې نه دي، اسلامي ترهګرې ډلې افراطي ډلې چې دي، دوی په مجموع کې په یو پلاتفورم کې سره کار کوي. زما باور داسې دی دوی ټول په خپل منځ کې ډېر نږدې همکاري لري، لکه چې په دغه تیر د جمهوریت شل کلنه دوره کې د همدغه طالبانو سره ټي ټي پي مرسته وکړه، داعش مرسته وکړه، القاعده مرسته وکړه، حتی ایران، روسیه، چین، پاکستان دوی هم ورسره مرسته وکړه د جمهوریت د نظام د پرځول په خاطر. دوی په خپل منځ کې سره ډېر ښه روابط لري، ډېر ارتباطات لري، ډېر یو بل سره مرسته او کومکونه کوي، لیکن دا داسې معنا نه لري چې ګویا دلته اوس طالبان د پاڅېږي، دغه ټول ډلې دي د افغانستان نه لرې کوي، دا نه کوي دوی، ځکه چې د دوی ملاتړ هم دغه ډلې دي چې د طالبانو ملا یې تړلی.
مننه. راسخ صاحب اخره لاس خبرونه ته تاسو دی خغلی اتمر خبري ووري دی دوی وای چې دغه وسلواله اسلام پالي ډلې چې دی دوی ټول پخپلو کې اړیکی سره لري او یو د بل ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې لکتر لګا داعش ډله اسلامي دولت ډله داعش او د هغې خراسان څنګه به په دې کې یو استثنا وي؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو ګران قدر معلومات پات سره ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سم ګوري دغه مشه وخت ترهګر اسلامي ترهګر ګروپان وایو ته دغه ترهګر اسلامي ګروپان تعریف دغه دی چې غربي نړۍ او بل خصوص انګلستان د دغه مفکورې له ادرسه دوی وشو کولای د خپل مخالفین او بل خصوص خپل د ستراتیژي دښمنان په دغه سیمه کې مات کوي او د هغو ته لوی زیانونه یا وندسه اتحاد جماهیر شوروي پر روسیا بدل کړل او همدغه چې د چین د مخنیوي د اقتصاد او د پرمختګ د مخنیوي لپاره او د افغانستان جغرافیه په تقریبا د غنیمه پیړۍ مستقیما استعمال کړی ده د همدغه انوان تر چتر لاندې د جهادي او مثلا تروریزم او د اسلام ګرایان دا ټول دغه پدیده دغه تعریف دغه نوم اصلا د برېټانیا نه د طرح سوی ده او د غربي نړۍ د ایس ای او د سی ای په واسطه په دغه سیمه کې دغه تیوري عملی باندې مصالحانه د انسانانو د وژنې او د ترقیو د پرمختګ د مخنیوي لپاره دغه استعمال سوی ده.
راسخ صاحب به تاسو یو پخوانی سابقې ته د موضوع لړۍ تاریخي سپړنه تاسو وکړه مننه لدینه، مګر په اوسنۍ نویو شرایطو کې دا اوس چې مونږ یو دلته په یو وشتمه پیړۍ کې د دې ډلو په اړیکو باندې زغورم ستاسو نظر واخلم، له داعش ډلې سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ آیا هغه څه لکه چې ښاغلی اتمر وایي داعش ډله هم له دوی سره تړلې ده په یو نظر ده؟
دقیقا ګوري، داعش ډله فقط او فقط یعنی کدا چې د صلاح او د بیرغ له ادرسه محاسبه کو، د داعش په صلاح به موډل رسی وي او بیرغ به دی د طالبانو تو سپین وو دوی ته تور، اما هماغه کلمه لا اله الا الله محمد، مگر د طالبانو نه سخدریزه یعنی وشونکی تباکونکی په سیمه کې د ناخوالو دپاره ډېر په سرعت د ناامنۍ دپاره دا ګروپ چمتو دی. ولې تاسو وګورئ په دې نظامي برخه کې مونږ داسې مسله ګروپان لرو چې مثلا یو د ټانګ یو هوایی یو زمینی یو مثلا کشفي، دغه ډله چې د خراسان د داعش خراسان تر شتر لاندې په دې سیمه کې د تقویت او د قدرت د رسېدو او یو ځلې دا سیمه د لکه سوریه غوندې بدلولو ته دغه منطقه کېدی مطرح شوی دی، دا متوجه سي چې دا ترهګره ډله د نورو سره سم اړیکې تسلسل سم دی، خو دا لږه علال کوونکی تباه کوونکی او د وژنو په ډګر کې ډېره سخته ښکلې تربیه سوې ده چې فقط انسان ورته حیوان حیثیت بلري، سیمه ورته د یو قبرستان حیثیت بلري. زه ویلی سم دغه مفکوره اصلا یوه مفکوره ده، دغه مکتب یو مکتب دی، دغه ټول د هماغه یوې مدرسې نه د مدرسې د نوم د استعمال او د اسلام پاک نوم استعمالول په دغسې ناخوالو کې دغه د غربي نړۍ او بالخصوص د انګلستان له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې یو ځل بیا د چین د تباهۍ دپاره دا پروګرام شروع دی او د آسیایي میانه ته باندې حاکمېدل او د روسانو د ځپلو او افغانستان جغرافیه او افغانستان ولس اصلا غربي نړۍ ته د انسانیت په درشل کې مطرح نه دی چې دا انسانان دي یا دغه جغرافیه کې انسانان ژوند کوي. د خپل د پاکستان د استخباراتو کړنه در اوسه تاسو یا تل د بدخشان موږ داسې وښنه داسې حلالي او داسې بمبار را باندې کوي.
مننه راسخ صاحب،
دوی وایي چې دغه یو کلواله ده او نه دلته انسانان وجود نه لري.
راسخ صاحب، د طالبانو اړیکې ستاسو په نظر له ټي ټي پي نه نیولې د تر حزب التحریر پورې، د ازبکستان تر غورځنګ پورې، تر اسلامي غورځنګ پورې او دغه نورې ډلې چې تاسو یادوي، د طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان له دوی سره په تفاهم کې دي؟
بالکل ګوري قربانم سم وایي د المرخ په دوګو ته نه پټي یو قربانم سم وسامه بن لادن په یو 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 عرب باندې افغانستان شل کاله د دغه بدبختۍ او د غربي نړۍ د شال لپاره دوی آماده نه.
راسخ صاحب به خیر، زما مطلب دا دی چې د اوس خو طالبان عملاً د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي.
ګوري دغه عملات ولې کوي؟ دا ته ګوري دا هم دوه مخه لوبه ده. غربي نړۍ ورته وایي چې د دغه چې مونږ وسو کولای چې داعش ته خرش ورکړو تا چې د دوی په وړاندې وجنګېږئ. مګر دا یوه سیاسي او استخباراتي معامله ده. په دغه معامله کې اصلا دغه رنګ بدلول او سرا بدلول او شعار بدلول او د سیمې اراضي کې مثلا ستراتیژیګانې بدلول دا د استخباراتي کړیو اساسي پلانونه دي چې په دې سیمه کې عملي کېږي. خو زه بیا وایم داعش یعنی د خپل د طالبانو یا طالبان نشي کولای چې داعش په دغه نامه باندې مړ کړي چې ولا د داعش د یو کفار له ادرس یا د داعش کورانې د جهاد اعلان وکړي. مګر وو د دغه پروژې د زپلو او د همدغه پروژې د تقلید لپاره وي خو نه دوی به یو نورمال شکل باندې به اضافي مګر بل څنډه د همدغه پروژه به تبلیغاتي شبکه به ورته دونه فعالېږي چې په دې سیمه کې دا د ورختل برې دا به په قدرت باندې بدلېږي او دا سیمه به ناامنۍ ته کشي او دغه سیمه کې به دوی د دغه داعش تر چتر لاندې دوی به وشي کولی دا قوي قدرتونه به ورته ماتوي.
مننه راسخ صاحب. تفصیلی بحثونه مو وکړل اوس که لاند لاند ځوابونه لطفا زما پوښتنو ته راکړي. اتمر صاحب ښاغلی رسخ وایي چې فکر کوي دای چې یا اټکل کوي چې داسې یو پلان شته چې افغانستان د سوریې په شان لکه یو بې نظمه یا بې قانونه یا بې دولته هیواد جوړ شي په دې نړۍ کې په دې لویه یوویشتمه پیړۍ کې. فکر کوئ چې داسې یو پلان واقعا شته؟ د چا لخوا شته او ولې د څه لپاره؟
ګورې موږ دغه تجربه لرو، یعنی په دغه تیر لس پنځه لس کلونو کې موږ دا په خپلو سترګو ولیده. ګورې اول خو زه د راسخ صاحب خبرې سره سل په سلو کې موافق یم، دا چې دغه ټول ترهګرې ډلې چې دي دا د لویو قدرتونو افزارونه دي چې د هغه باندې دوی خپل حریفان له منځه وړي او هغه هیوادونه دوی بې ثباته کوي. لکه اوس مثال زه تاسو ته وایم، د تونس نه شروع سو دغه د عربو پسرلی یا بهار عربي، په تونس کې دومره موفق نه شو. البته دا د خپل د تونسیانو زکاوت او درایاتو چې خپل نظام وسات هغه نه را په دی خوا. دوی په مصر کې څه حالات جوړ کړ، په لیبیا کې څه جوړ کړ، په سوریا او په عراق کې څه جوړ کړ. دغه ټول عربي نړۍ هغه نړۍ عربي قوي نړۍ چې یعنی د دغه نه هم په سیمه کې یهودان بیرېدل، هم د دوی نه کله کله خپل امریکایانو د هغوی منافع ته خطر متوجه و، او همدغسې دوی په نړۍ کې د یو قوي هیوادونو په حیث موجود و. هغه ټول له منځه لاړل. او همدغسې افغانستان وګورئ، افغانستان یو دروازه دی. د کوم ځای دپاره دروازه دی؟ افغانستان د منځنۍ آسیا دپاره دروازه دی. دغه منځنۍ آسیا یو اړخ روسیې پورې تړلی دی، بل اړخ چین پورې تړلی دی. دغه دواړه د غربیانو د دغه امپریالیزم یا د دغه سرمایه‌دار قوتونو هدف دی، بل خواته ایران دی. نو افغانستان د دوی لپاره ډېر دلخواه یو موقعیت دی چې دوی په دغه وسیله باندې هغسې یو حرکت را جوړ کړي کوم چې دوی په منځني ختیځ کې جوړ کړی و، او په دې وسیله دوی سیمه بې ثباته کړي چې د هغه نه روس هم زیان مومي او چین هم زیان.
مننه راسخ صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار د کمیټې په راپور کې په دغو ډلو کې چې ویل شوي په افغانستان کې حضور لري او نړیواله ټولنه اندېښنه لري، له دې کبله یوه هم د پاکستاني طالبانو ډله یا ټي ټي پي یاده شوې ده. د ټي ټي پي په اړه فکر کوي چې ملګري ملتونه د دوی د فعالیتونو په اړه په افغانستان کې معلومات د پاکستان له خولې اخلي او که په خپله مستقلې ارزونې لري؟
زه خو تر کوم ځایه پورې چې معلومات لرم او دقیق په دغه استخباراتي او پراکسي کارونو کې یو څه لاسرسی هم لرم زه ویلی سم، دغه اطلاعات او دغه معلومات فقط د پاکستان د سرورونو له ادرسه د نړۍ سره شریکه سوی ده او شریکه ولې چې پاکستان په دغه لوبه کې دوی اقتصادي لاسته راوړنه ډېرې لري د پرمختګونو دپاره دوی ښه پانګونې دلته لرلې د غربي نړۍ نه یې ښه پانګونې ترلاسه کولې. نو بنا زه ویلی سم دغه چټیپي چې دا دوی ډېر ترې یادوي او دا ځانونه ښي چې دا تشویش دی زه ویلی سم دغه لوبه هم د خپله د استخبارات د پاکستان لوبه ده. ګورې ما د دغه پښتنو بالخصوص د 1.2 میلیونه انسانان چې په لویه جغرافیا د افغانستان کې ژوند کوي د دغه نفوس نه او د دغه جغرافیا د معدنیات او د اوبو او د فضا نه استفاده کول او د دغه جغرافیا او د دغه ولس او د دغه بیچاره ملت چې دا اوس د فقر او بدبختیو سره لاس او ګریوان دی دا دغه پاکستان استخبارات چې په دې سیمه کې دغه قرارداد اخیستی او د غربي نړۍ دغه پروګرامونه په موږ باندې عملي کوي ولې دغه جغرافیا کې ناامني بې سوادي او د عقبګردیو ته لار خپلول دا د یو پلان سره شوی ده. موږ او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان او بلخص افغانان هېڅکله هم نه ترهګر ول نه د تروریزم د کلمې سره دوی اشنا ول. دغه کلمه دوی مراوده کړله او بیا هم ویلی سم داعش یا القاعده دا د دوی سره بالکل په مفکوره کې یو مفکوره خلک دي. فرق څه دی چې فقط شعار دوی مختلف دی مګر چوکی پی چې د کومې وزنه په دغه سیمه کې پرون تاسو به تر ځان چوکی پی په غزنی کې د جمهوریت په وړاندې جنگیدی دغه چوکی پی په اوندوس کې مستقیم نیول شوی دی تا بندیان ول په کابل کې دا د جنگونو کې د طالبانو سره یو ځای په جګړه کې ول تاسو د ارک چې نن وو ته کوم توجه شوی اوسه د ریاست د جمهوریت په چوکی کې چې کوم ځای کې راځي دی هغه او پنجاب او نګرم چوکی پی خلک ول
دغه زه ته مننه
لاسته سه مننه تاسو باندې په دفتر کې چې کېناستم بلان څه ویلای تم دغه یو استخباراتي لوبه ده. په دغه لوبه کې موږ افغانان زیانمن کیږو او نورم زیانمن بشو.
مننه
افغانان راویخ نشي. بله
مننه اکبر صاحب تاسو هم فکر کوئ چې ٹی ٹی پی د پاکستان د استخباراتو اړوند ډله ده؟
ګورې دا زمونږ او تاسو په مخ کې وزیرستان کې جوړ شو هغه چې موږ د دې شاهدان یو چې ٹی ٹی پی یو تعداد خپل د وزیرستان د پښتنو یو تعداد نور د نورو زلونه د نور زینول او دې سره بیا جوخت دې سره یو تعداد کسانو چې دوی د افغانستان د جهاد په وخت کې هم په اصطلاح دوی د افغانستان په جهاد کې دوی برخه اخیسته و. نو اصلي ریشه هماغه شی دی. اوس دوی د دې دپاره چې البته دا د پاکستان د امنیتی ادارو او استخباراتی د ادارو په مرسته دوی جوړ شوي دي کنه اوس تاسو وګورئ
په دې کې خو ډیر خلک همدغه نظر لري چې تاسو وایي اتمر صاحب مګر دا چې اوس به دوی له پاکستان سره په همغږۍ کې عملیات کوي او انتحاري حملې او تروریستي حملې به کوي د ډیر له منطق نه لري نه ښکاري تاسو په نظر؟
ګورې د دې ترهګري پروژې داسې پروژې دي چې دا ډېر مغلق دي. یو اړخ نه لري چې سړی په دغه یو اړخ باندې هغه مطالعه کړي. دا ډېر عمیق دی. حتی زه په دې باور یم چې دا یوازې د پاکستان استخبارات هم دی کې شامل نه دی. زه نړیوال استخبارات په دې کې ګورم، زه د سیم استخبارات په دې کې ګورم، چې د انګلیس او امریکا استخبارات په دې کې ګورم. دا تاسو وګورئ یو ډله دومره امکانات، یو ملکي ډله دومره امکانات د پیسو د سلا د لوجستیک د سوق اداره دغه امکانات غیر ممکن دی. موږ او تاسو خو په خپل وطن کې دغه ګوري لیدلی هم دي که د روسانو په مقابل کې جګړه وه، تاسو ولیدل چې د اسرائیلو نه نیولی تر عربستان، سعودي، امارات، قطر، امریکا، دوی ټول یو خواته او دغه پروسې ته دوی مرسته ورسوله. اوس هم همدغه خبره دی چې که دغه مرستې دوی سره نه وي، دوی دغه امکانات نه لري بیا چې دومره ادامه پیدا کړي، دومره کارونه دوی وکړي.
مننه اتمر صاحب یو ورسته پختنه راسخ صاحب نه راسخ صاحب تاسو د طالبانو حکومت ته چوس پر افغانستان واکمن دي ک مشوره درنو غوړي چې څوکي په افغانستان کې د یو نظم دروستلو لپاره څه ورته وایست
زه خدای یم چې کچیر واقعا طالبان وغوړي چې د افغانستان جغرافیا د نړۍ د کور په امن باندې مبدل شي او دغه ترهګریز تروریستي دلو ټپلو نه نجات پیدا کړي لار همدغه ده چې د افغانستان د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي لوی جرګه د دایره کې قانون اساسي دی تصویب کې او ټولو هغه مدبرو سیاسیون او پاک نفسه افغانان چې د مسلک سره عیار خلک دي د لوړ تعجیلاتو هغه خلکو ته هم په خپل دغه نظام او دولت کې ځای ورکړي تر څو د دغه ناخوالو په وړاندې په لاس په لاس افغانان ټول په شریکه مبارزه وکړي.
مننه. د خبرونې وخت پای ته ورسېده. اختر محمد راسخ د امنیتی چارو شنون کوي چې راسره او همدارس د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په 25 دقیقې پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره ملمنو. د تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې 25 دقیقې خبرونه مو تر پایه اوریده. پراتلونکو خبرونه کې د ازادۍ رادیو له همکارانو سره وسی.